محترم احمد شاه جمال سے د افغانستان په تاریخ کې شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مشکل نه وو، او وسم چې د افغانستان دینی علما و غونډه کړې ده، دوی ویلي دي چې دغه حمله چې نن سبا په افغانستان کې د شیعاګانو په مساجدو باندې کېږي، د دوی دغه تاریخي اتفاق او اتحاد نشي ماتوله. دغه مشکل ولې موجود دی؟ چاره څنګه کېدی شي؟
دا یو افغاني پدیده نه ده، بلکې دا یو خارجي پدیده ده. هغه روسي حملات چې مش اماکن مقدسه باندې صورت نیسي، دا افغانان نه، بلکې دا حتی موږ ویلی چې دا مسلمانان، حتی نه ځکه چې په هیڅ قاموس او دین کې د مسلمان د مسلمان پر مسلمان باندې حملات، یعنی د هغه وزنه په هیڅ دغه قاموس کې نشته. نو په دې اساس باندې ویلی چې دا یو خارجي پدیده ده، غواړي چې اوس افغانان یو د بل سره سربیره پر دې چې د تنظیمي جنگونو په منځ کې دا رامنځته کړي وي څو کاله د مخه، اوس غواړي چې هغه تنظیمي موضوعات چې اوس فعلا په افغانستان کې له منځه تللي دي، غواړي چې افغانان یو د بل سره په مذهبي جنگونو، یعنی په طبقاتي جنگونو نه بلکې په مذهبي جنگونو باندې دوی
واچوي.
نو په دې اساس باندې افغانان یو متحد واحد او ټول ملتونه سره یو ځای دي، ځکه چې د افغان په نامه په دغه خاوره کې ژوند کوي، د خپل حاکمیت او تمامیت عزیز خلیفہ دی. نو په دې اساس باندې دښمن همیشه تلاش کوي چې افغانان یو د بل سره سره بیل کړي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل، او په دغه غونډه هم زموږ مشران، زموږ هغه کسان چې په غونډه کې موجود وو، په دې اصل خبرې کړې دي چې افغانان یو موټی دي، ټول ملتونه په افغانستان کې وحدت لري. نو په دې اساس باندې دغه موضوعات چې اوس په افغانستان کې چې پر شیعاګانو، پر مساجدو او مقدسو ځایونو کې حملات انتحاري او انفجاري یا فیصله وایي چې تروریستي عمل ترسره کېږي، دا د دښمنانو د خواص خري.
ښه، یو شی خو چې راپورټونه راځي هغه دا دی چې د داعش ډله په افغانستان کې او په هر ځای کې د شیعاګانو ضد حمله کوي، د شیعاګانو ضد جنگ روان کړی دی. زما سوال دا دی چې دغه سی یو جګړه خو په سوریه کې ده، چې ایران هلته د سوریې د حکومت چې اقلیت د شیعاګان دي او حکومت لري، د هغوی په طرفداري هلته جنګیږي، سنیانو سره جنګیږي. همداسې په عراق کې چې ورته وګوري، همداسې په لبنان کې مثلا د حزب الله د ډلې طرفداري کوي، حزب الله ډله ده. آیا په افغانستان کې دا همداسې ریښه لري که نه لري؟
په خپل زموږ مقدسه اسماکینو باندې صورت نیولې دي، دا داعش پر غاړه اخیستې دي، دا د خارج څخه پر موږ باندې چپل شوي دي. ټول مسلمانان اصلا هدف دا دي چې مسلمانان یو د بل سره بیلوي. نو دا افغاني پدیده نه وه، مخکې ما درته وویل چې دا د خارج څخه راغلي دي، د داعش له خوا څخه. اوس غواړي چې هغه اتحاد چې د افغانانو تر منځ کې دي، دوی غواړي چې دغه اتحاد له منځه یوسي، افغانان یو د بل سره واچوي.
دا مذهبي جنبه لري که سیاسي؟
په حقیقت کې، یعنی په واقعیت باندې کراسو، دا یو سیاسي جنبه لري چې د خارج څخه پر موږ باندې تپل شوی دي. ولې مذهبي جنبه هم لري؟ مذهبي جنبه په دې لري چې هغه افراد او اشخاص چې د علم او د زده کړې څخه بې بهره ده، د دوی په مغزو کې داسې پیچکاري کېږي چې د اهل تشریف په مقابل کې دوی راپاروي او حساسوي. نو په دې اساس باندې غواړي چې دغه بې اتفاقي او بین الافغاني جنګ په افغانستان کې هم رامنځته کړي او افغانان سره بیل کړي.
احمد شاه جمال صاحب، تاسې په هلمند کې د اهل تشیع د شورا مشري کوي، په هلمند کې او خوا او شا ولایتونو کې یا غونډ افغانستان کې ولس کې خدا خبرې نشته دی کنه د شیعه او د سنی ترمنځ؟
نه نه نه، اصلا موږ تقریبا زخ پوره پوسې د هلمند ولایت اوسیدونکي هم، د هلمند تابعیت لرم، زموږ د ولایت درې شوی دی. موږ په کلو کلو باندې دلته د پښتنو سره یو ځای یو، د افغانانو سره، د اهل سنت د ورونو سره پوسې مشترکه ژوند لرو. یعنی زموږ ټول هغه مشترکه وجهات چې موږ لرو، خوشي او غم د دې سره پوسې سره یو ځای یو، په هر غونډه، په هر مجلس کې، په هر واده کې، په هر ختم کې، په هر مراسم کې سره یو ځای یو. اصلا په هلمند کې تر اوسه داسې یو پیښه نه ده شوې چې د پښتون او هزاره یا پښتون یا تشیع ترمنځ، یا د اهل سنت او تشیع ترمنځ داسې یو موضوع را پیدا شي چې هغه خدای نه خواسته پوسې په بې اتفاقي او جنگ باندې راواوړي. حتی موږ کولای شو چې هغه حادثات او هغه مسایل چې په موږ پیدا کیږي د جرګې لارې حتی د حکومت لارې نه د جرګې لارې چې د پښتنو او
دو دو انا انا ده ښه زما سوال د دې د پاره وو چې په افغانستان کې ډېر کلونه کیږي چې جنگ روان دی ډېر سیستمونه بدل شوي دي کلتور کې تبدیلی او تغییر راغلی دی نو ما سوال دې د پاره وو چې آیا اوس هم هماغه اتحاد او اتفاق موجود دی لکه پخوا چې وو لکه تاریخ کې چې وو کنه زما سوال دا وو صحیح تاسو دا تایید کړئ چې اوس هم مشکل نشته بله
سربیره چې سربیره د افغانستان دشمنان او خارجي دشمنان غواړي چې افغانان تربیل کړي ولې اوس افغانان په مجموع کې اهل سنت او اهل تشیع په دې پوزیدل دي په دې حقله تحلیل او تجزیه شوی دي او په دې حقله تحقیقات کوي چې دا د دشمنانو هغه توطیه ده چې غواړي افغانان سره واچوي نو زموږ اتحاد ورځ تر بلې ټینګیږي ځکه چې پوه شو په دې ټول افغانان زموږ سیاسي هم پوهېدلی او خپله ملت هم پوهېدلی نو موږ هره ورځ یو د بل سره هغه مسایل چې دوی غواړي چې د افغانان سره بیل کړي هغه موږ خونڅه کوو
تاسو مخکې ویلې چې داعش خپل اعتراف کړی دی چې دا حمله د شیعهګانو په مساجدو او ماکینو باندې دوی کړی دي او موږ هم رپورټونه راغلي دي نو دغه د داعش ډله هم خو مسلمانان دي دا چې عقیده او مفکوره کې دوی څومره افراطیان دي دا خو هغه تاسو خپل اورې خبرېږي مګر مسلمانان دي نو دوی څنګه دغه سیدلارې وتیلې دي آیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې هم شاید ډېر دغه سي سونیان وی چې د لارې ووزی او اوس دې ته متوجه نشي چې دغه مسله صحیح نه ده دغه اختلاف د سونیانو او شیعاګانو ترمنځ د دغه سي یو اختلاف د مخنیوي د لپاره ستاسي د علماو وظیفه ده چې دغه اتحاد او اتفاق نورم تقویه شي په افغانستان کې
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه ارشادات زموږ د سر لاسود او د اسلام د هدایت سره سم اسلام ته او مسلمانانو ته کړی دي د علماو نقش پدې دي چې هغه ټول ارشادات باید خلکو ته ورورسي ځکه چې اوس په افغانستان کې نه لکه څنګه چې تاسو ویل په فلسطین کې په سوریه کې په لبنان کې په عراق کې په ایران کې همدغه مسلمانان دي چې د بل په مقابل کې جنګیږي نو دوی کسان چې د افراطیت له لمنه دي چې د علم او د فرهنګ څخه بې خبره د اسلام او دین څخه بې خبره ده نو په دې اساس باندې د علماو نقش په دې اعتبار باندې دیر سر رول لري چې وحدت ته لکه څنګه چې اسلام ټول د تبعیض څخه لاس اخیستی دي او د شعوبت ترمنځ توپیرونه پکې مشتره ښودلي دي علماو نقش پدې دي چې تشکیل دي ته عموما دغه آگاهي ورکړي د اسلام او اسلامیت اعتقادات پر اساس باندې د سنی دي کشیا دي ټول ته دغه هغه کسان چې د علم څخه یو کې به بهره ده دوی ته ارشادات وکړي او دوی ته موعظه وکړي د منبر او د مسجدونو د منځله په ورسره پوهه خطابونه او تصویر کې ان شاء الله دغه منځزي او افغانانو د وحدت په اثبات باندې هر ورځ یو متکیش
ډیر مننه تاسو نه احمد شاه جمال صاحب د هلمند اهل تشیع شورا رئیس
تشکر بای فاطمه